شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دوه ورځې وروسته د طالبانو هغه بندیز ته غبرګون شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې تړلې دي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د نوي بندیز ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل که چېرته دا بندیز په رسمي توګه تایید شي د افغانستان پر روغتیایي سیستم به ناوړه اغېز وکړي. د یوناما په خبره د دې نوي بندیز په پلي کېدو سره به روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی لا محدود شي. یوناما له طالبانو غوښتي چې پر دغه مسله له سره غور وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې وتړلې. د هرات ولایت د برښنا ریاست وایي له دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې له ترکمنستان سره د برښنا غځېدلې مزې قطع شوې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوې راغلي د کوشک روبات سنگي ولسوالي اړوند باندې بغرچر په ووسمو کې د سړی حواله کبله د وارداتي برښنا مزې پرې شوې چې د دوه ورځو په تیرېدو سره لا هم نه دي وصل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي له ترکمنستان د برښنا مزو له پرې کېدو سره د هرات ولایت نیمایي اوسېدونکي برښنا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برښنا توافقنامه تمدید کړي. یونسکو په افغانستان، ایران او تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یا یونسکو پرون چهارشنبه په پاراګوای کې له فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقي روح او د فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبت شي چې په افغانستان کې د طالبانو په چباندې درې کلنه واکمنۍ کې د موسیقي آلو شغول او د موسیقي اوریدل منع شوی دی. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو یې پرون چهارشنبه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یوه پټنځای حمله وکړه. د پوځ په خبره په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور پر بنسټ برید د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوی او ټپي وسلوالو د هویت پاره څنډې ویلي. تر اوسه په پاکستان کې مشت وسلوالو ډلو د پوځ د اعداد خبرګون نه دی شوتل. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرحه پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان دی غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړی چې له جنایي چړونو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون ورمش په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد څیرې لمن سيوسي. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمن شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوک یول یو محافظه کار سیاستوال دی چې له 2022 کال را په دې خوا د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري او اوس مهال له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. د پارلمان یو غړي کیم سونګ وون وویل دا یو نه بخښونکی جنایت دی. د راپورونو پر بنسټ د جنوبي کوریا د قانون پر بنسټ دغه طرحه له څلور ساعت څخه تر 2 ساعتونو وروسته په پارلمان کې رای ورکولو ته کېښودل کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکي ونیول. وړاندې جزئیات له خبرګونونو سره.
زمونږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکه کېږي.
د افغانستان د کرکټ څو وتل یو ستوري پر طالبانو شخ کړي چې د طبي مؤسساتو بند شوي دروازې د دنجونو پر مخ بیرته پرانیسي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې د سریاسم حکومت سقوط شو او د خبروانې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوه.
دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می دمات سره دانا را جور کری.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل کې د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلې او د دې تلویزیون وطن کارکونکي نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو او خبریالانو له حقونو یې ښکارا سرړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو له حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبې په ویلې مې کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغې رسنۍ لګول شوي بندیزونه دي ژر تر ژره لرې، دفتر د اخلاص او خبریالان دې را خوشې کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمه ولی زاده صدر رادیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د غوید پالیسۍ خلاف او مبتذل خبرونه بللې دي. خو به خبره سرچینو مونږ ته وویل د رسنۍ د جلاوطن رسنوي سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنوي بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي سو خپلې چارې بیا پیل کړي،
فعالیتونه خود از سر بگیرن.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو په نوم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتون او ګرویګون وروسته د دې تلویزیون وطن کارکونکي له ځان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خپرولو په تور تړلي وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیره درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. د امر بالمعروف د قانون له مخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینه اکبری چې یو خبریاله ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبریالان وړي، وهي ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ لپاره د تشویش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پای ټکی کېږدي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې او د ګڼ شمېر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18 په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې د خبریالانو په وړاندې د بشري حقونو 3/14 سرغړونې ثبت شوې دي، چې په دې کې 2/25 د بې بنسټه نیونو، 1/13 د شکنجې او بد چلند او 15 د شار او کوخ پیښې شاملې دي. په راپور کې ویل شوی چې خبریالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیشندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوې دي. د کرکټ د ملي ټیم دغو لوبغاړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره خاور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وایي د طالبانو هغې پرېکړې مایوسه او خواشینی کړی چې د نجونو پر مخ یې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبې ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي، د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هره برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي، په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دغې پرېکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوي ستوري محمد نبی ساخیل ویلي، زه دا ناعادلانه پرېکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پرېکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرون وخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي او زیاته کړې ده، دا خوشینونکې ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستۍ فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي، افغانستان د نارینهو تر څنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی، پر خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي، تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی، په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیز ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې داوي چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پرېکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغېز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنونکي واصل ساپای وایي،
دغه ټویټونه که نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي، زما په اند زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق لباندې ټول نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نوري دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي، که چېرته دا پرېکړه په رسمي ډول تایید شي، د افغانستان د روغتیایي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغېز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دې پرېکړې له سره غور وکړي. بل پلو د بشري حقونو د مدافعینو ټولنې په بیان کې ویلي، د طالبانو دا پرېکړه چې نجونې په طبي څانګو کې له زده کړو راګرځولې په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د مړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان، د بشري حقونو د فعالانو ټولنې، اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څېرو او سازمانونو د طالبانو دا پرېکړه غندلې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وی ساعت.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د فرانسې صدر اعظم میشل بارنی بنن رسمن استعفا وکړي. د راپورونو لمخې شاغلی بارنی باید نن سهار 9 بجې خپل استعفا ولسمشر امانوئل مکرون ته وړاندې کړي. نوموړی وروسته تر دې رسمن استعفا ته اړ شو چې پرون له پارلمانه د باور رای ترلاسه کولو کې ناکامه شو. د شاغلی بارنی د استهزا په غونډه کې چهارشنبې د سخت دریزي کیڼ اړخه او شی اړخه ګوندونو استازي سره یوځای شوي وو. د میشل بارنی د مشرتابه خلاف هغه مهال پښتنې راپورته شوې چې د لرایا چونې پرته د ځانګړي واک له لارې بودیجه وړاندې کړه. په استحصایه غونډه کې لرایې ورکولو وروسته د سخت دریزو شي اړخو ملي یون ګوند مارن لپن بارنی بودیجه زهرجنه توصیف کړه او د سخت دریزو کیڼ اړخو مشر ژان لوک ملانشون بیا د بارنی حکومت ړنګېدل حتمي وبلل.
د فرانسې لټي اف یو خبری شبکې سره د خبرو پر مهال میرمن لپن سرګند کړه چې لدی پرته بل هیڅ چاره نه و چې شاغله بارني لواک ګوښه شي. لدی سره د جنو په باور د اروپا دوم ستر اقتصادي ځواک له نور اقتصادي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. ولسمشر امانوئل مکرون تقریبا درې میاشتې مخکې بارني د سر اعظم په توګه ټاکلی و. د فرانسې د جمهوري ریاست مسؤلینو ویلي دي چې نن شپه به په خپله ولسمشر مکرون د تلویزیون له لارې ولس ته وینا وکړي. دا وینا به په سیمه ییز وخت 8 بجې وړاندې شي. دا په 1972 کلونو کې لومړی ځل دی چې د فرانسې پارلمان د باور رای له لارې د دولت د سقوط سبب کیږي.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سم سبا موسوتله تر پسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ماسې ساتلي زمونږ داسې ده کې زمونږ په چلو شغو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د خبرونه په دې برخه کې باید کرکټ په اړه تازه معلومات سره شریک کړم. نن په نړیواله کچه څو مهمې لوبې ترسره کیږي. جنوبی افریقا له سریلانکا سره ټیسټ لوب لري. نیوزیلند له انګلند سره ټیسټ لوب لري. البته د جنوبی افریقا او سریلانکا لوبه د سهار په مخده د اروپا په وخت او د انګلند او نیوزیلند لوبه نا وخته د اروپا په وخت د شپې په 11 بجو پیلیږي. زیمبابوې له پاکستان سره د 20 اورونو لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین خواته ده. د استرالیا د ښځو او د هند د ښځو د کرکټ مسابقه هم ده. دا لوبه یو ورسنۍ ده او د میرمنو د کرکټ لوبه په ترڅ کې د 20 اورونو لوبه د بنګلاديش او د آیرلند د لوبډلو ترمنځ په پام کې ده. او پرون د شزینه لوبغاړو د کرکټ د جنوبی افریقا او انګلستان ترمنځ مسابقه وه چې په دې لوبه کې جنوبی افریقا 190 منډې وکړې، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته وبښي دا د 20 اورونو لوبه نه وه، پرون دا یو ورځنۍ لوبه وه. جنوبی افریقا 190 منډې د 8 د 4 اورونو په ترڅ کې وکړې او د انګلستان لوبډله په 160 منډو وسوسېدله په 9 اور کې.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په جرمنی کې سشکل یو دفتر تو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلې.
په دې کتاب کوم راغلی دي چې خاطرې مې لیکلې او راکښ راغلی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر بدلې دي او پاتې شوی دي.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې حتی میاشتې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه فکر واخلم او څه شی پکې ولیکم.
دامنی فنا غزل لرو.
دانه دانه دردونه می لفظونه کی پیلی، غزل می ده مات سره دانه را جوه کری.
ده خطاتی ده هنر پاره باوری او پکندهار که خطاتان لچارواکو غاری.
ده خطاتان تشویق سه
چیز مرد پاره یا نندرتون جوڑ که.
په جرمنی کې افغاني دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بوند ښار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مېشت لیکوال او ژباړن اسد الله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
Thank you. تیز کار خپل وختن چې پاتچا شي د پاتچا مفاز صلاحکار ساسو چې یو مرغه ده د سکار سمسی ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورېږي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غلمبېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو راهیسې په جرمني کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سږ کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا وردک ازادي راډیو ته د دې کتابونو په اړه د واتساپ له لارې پر لیږلی پیغام کې وویل.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی په نوم په پښتو دری او آلمانی ژبو خپور کړی و. کره کتونکي د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه دا نظر ورکوي چې د هغوی ژبني مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کېږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په یوې وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې ښې لارې له بدو بېلې کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کېږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان 15 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 غځوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کېږي. لې به خبرتیا وروسته د کابل لوی تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلې يم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي، مات یا بریاوی او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کېږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغېز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. له ښاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کاله پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
دې کتاب کې له 1900 کال نه چما لمړی ځل د خاطرو ذریعہ درسونه باندې لیکل او خاطرې مې لیکلې، له دې کال نه او د البته اوسه پورې دي خاطرې. خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د جګړې وي.
او بل په دا د چمنجب دی واستې کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او تیر په خیمه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به څنګه غواړم تر 1903 کال پورې دلته د کتاب سره غلي خاطرې دي. دا کتاب نوم شو که سوي ده د تر برخه یې غلي کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې څه پیښ راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکلې دي کوم ورسته بیا ولیکلې؟
نه، دا د شو چې البته دې نه مخکې کوم عادت مو چې وزنیه درسونه کله کله ولیکم کوم چې به ضرور وکړه. خو په جنگونو کې په هغه ورځ حتی په هغه سات مل کې دي او هیڅ کله دا شنه چې ما دې ورسته لیکلې. البته باید وخت باید چې د کابل او وطن یې باندې اعتبارانه ما باید باندې ولیکلې ډېرې کمې دا شنه چې شاید یو هفته بعد مې لیکلې. نور مې په هغه ورځ دا ته پنځه سات لیکلې د ډېر داسې راغلي دي چې مثلا په دې کتاب کوم راغلي دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بلې خواته لیدلی دي او پاته شوی دي. دغه شپه مې لیکلي دي چې مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینې ته ولاړو یا همدا به کول بیا وروسته بیا بېرته شروع کړې دي چې څه وسو په دغه پېښه کې.
په خاطرو کې د هغو کسانو خبرې هم څوک راخستی شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ستاسو په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخیستی دي؟
او داسې شوي دي چې تقریبا ووایم یو داسې دي چې هغه پیښې ما خپله لیدلې دي. خپله شاهد وم د ډېرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې زه ټول وخت په کابل کې وم. یو غري وتلې وم یو په میاشتې نور په کابل کې وم. فلم په خپله سترګو لیدلې دي. او ځینې داسې دي چې د نورو خلکو روایتونه دي. مثلا کله به چې دفتر ته ولاړو یو بل سره مې کیسې کولې که نه همکارانو یا د پیښو متضررین مې لیدلې دي. خبرې مې سره کړې دي. هغو خبرې مې هم راخیستې دي چې مثلا څه پیښ شو په پلانکي منطقه کې یا په پلانکي جګړه کې. داسې مې راغلې دي.
په خاطرو کې زمان او مکان ډېر مهم دی که مو کوم خاطرې د نورو په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو؟
نه نه دا ګډوډ شوی. یو نو کده شي چې یغیشت بکړي کنه کله کله نور منظم راستل شوی دی. مثلا یو خو تاریخ ما ورته دی اړوي تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بنجي دي کنه او دغه چې وسو دغه پښو وسو دغه چې جګړه وسو دغه چې وسو او بل دا چې نور چې روایت کړم دي هغه هم شمه مې لیکلې ده وخت مې لیکلې ده. مثلا پرون شپه په 9 بجې په مثلا په کټینر کې راځي وسو نو امې زمانو مکان په پام کې نیول شوی دی. زه فکر نه کوم چې یو ځای دې غلط وي. ټول په خپل وخت راځل شوی دی چې دې یو وخت خاطرې وي. دا سړی یو وسو راخلي بیا دې سړی هېري یا یو وخت مې یو کده شي مکان یې غلط کی. اما کله چې پیغور ورځ راخلی بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایمي شاهد نقش لوبولی لیکن خپل احساس مو هم په دې خاطرو کې شریک کړ؟
ما کل چدا خطرې لیکنې ما البته مخ په خپل ژوند باندې هیڅ باور نه درلود ژوندې پاتې کېدو هیڅ هیله نه وه نو ما ځان سره دا وویل ما ویل ښه موږ په مرک دی جنګ کې او دا دغه ورکې به پاتې شوې خو یو څوک به ولولي په چاپ شي خو شلته شلته کړي دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته به یو یو دې جنګ نه باید یو بېطرفانه هغه ولري برداشت ولري نو جنگ رسیوی دی چی تو باورا که کل کل زه دیگه دلیم ترم دارسانم چی دیر جنایتکار دادم آما مثلا کنه این دشتیوی دی چی کل کل بطا دیری یو چوک بجیر خدا تشکار اسی تا دی نجات با بکیده خو او تبایی دی چی وی کل شی فوتبال دو بروانی تو دوار نپیزنی دوار خواهی خود یوی ترم داری که یک کنه مور با تبایی دی چی چا ترم دار با او یا بینو اما کوشش میکنه ده تر دیر حد شی سپیر سیوی دی غشی بوشی دکه دی کلمه ایسی گتر نو ما ویل کنو مرخو میو پکی کنه پریده چی یو بیترپانه تاریخ پاته چی او سبات چو کال بعد خلق دغا درسون الولی او وطواجی بیلی دی چی دماغی پکی البته پا دی کتاب که ما لیغه وقتی باید شیونه بمور ویل دا شواری شیونه بمکنه نو پا شیرون رو که ما بدم کنیم کم لکلی چی یواج په شیرونه کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کیه چې هغه د یو وخت کابل د شاویانو احساس وګوري نه دی ما نو په شیرونه یا په بازي بیتونو مېتونو کې راغلي دي په یو کې خو تغییر چې احساس وو عوام دې په اړه نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کړم خو دغه شیرونه د هغه د پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سر سب شعر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو له انجامه یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کره کتون کې په دې ټینګار کوي چې باید له انجامه یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی ده او چاودنه شوې ده څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وی او کنه
چې ډیر خو نه خبرې وکنه یعنی نه معلومه چې څه به پیښتي باندې دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې څه موږ دلته هغه لیکل او ورسته به ان پای باندې حدیث پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیره هنري کیږي ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډیرې دي که کمی
ما ولنه چې څه وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر ورځې تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه یې ډېره خوندوره دی ما خو ګمان کنه او وروسته وروسته مې بیا دغه فکرانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي کنه
او د کتاب او بخښې د کتاب نوم هم ځکه همدا شی پکې ور زیات کړی چې تاریخي یادښتونه
و بالکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی داسې نه دی چې ډېر د هنري انداز لیکل شوی ډېر هغې دغه اصلاح کرونولوژي ته ورته ده خو د یغو وختونو یا د هغې جګړې یو زه فکر کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده ده
للیکوال او شاعر علمگل سحر څخه مننه
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدی شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
که نظر می دهی دسترگو کمی تور رنگ ده ویختو دهی، کمی زور ده مین زرد دهی حرارت که ده جذبو دهی، کمی چغی تا پسی دی که جنت می ده خوبو دهی، پا حسرت ور پسی گورم شکستایم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، کمی ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانی دی، که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی، نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم، زپتللیو پسی زخت دیر خپایم، که سکون زما ده زرو او کستا مهربانی و، کل زم علامت شوی کل استا بدگمانی و، جوند کستا للیدو پرت نور سم پریمانی و، دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم، زه په تللیو پسې زښته ډېر خپه یم، لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی، دا زه کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی، څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی، تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم، زه په تللیو پسې زخت دیر خپایم، که خندل می یوازی که جرلی تا سردی، چه هر سه زما پا ذهن که ترلی تا سردی، که غروب تا پا ورستی وار می کتلی تا سردی، پا یو یو پسی ارا ارایم، زپتللیو پسی زخت دیر خپایم، که یادون خاطری دی که موشی خپکانونه، که اخیستی مو یو ځای دی تر باران لاندې ګامونه، که په شعر کې می کړي تا ته هر څو آوازونه، هغو ټولو ته حامیمه شرمنده یم، زه په تللیو پسې زښته ډېر خپه یم.
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه. اوس په له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع مې ذهن کې جوړومه، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کومه، کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه شی پکې ولیکم. نو د نظم او د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم، مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی و چې مثلا کوم کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خپه کیږي، ما په شمول ټول خلک، مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال ده چې دا عیني واقعیت هم ده، سړی چې مثلا د سترګو زیر یې کم شي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې دا کلمات آسان سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته، که ذهن ستړی یا بخت وي نو تخلیق زښت مشکل کیږي، سړی نشي کولای چې تخلیق په آسان سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بلاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي، چې مثلا یو څه شی رسم کې، نو هغه طبعا سملاسي نسي کولای چې یو شی رسم کې، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي او تختې ته ودرېږي، یو شی ورباندې رسم کې طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه جوړیږي. اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل یوه خوبي دا ده، هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلای شي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو، د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر مارا جوڑا کڑی، چستا مینا متا تا رسبی پر وردگارا، منزل تا دزما چمرخ کل لارا جوڑا کڑی، دا چوک ما خوشحالی پا ما تمونو بدلوی، دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑی، دانا دانا دردونا می لفظونو کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کی پیلی، غزل می دمات سڑه دانا را جوڑ کڑی، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوا، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوا، فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی، فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی، د اوخ کل جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړي، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړي.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی رالېږلی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه. په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمېدو ده. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کارموندنې د نشتوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی
لکه به د یو هیواد څخه سیلانیان راتلل، موږ تابلوګانې و منظرې و چې یو شان به پراته وه چې هغه به غوا وکتل، بیا به غوا رانیوله، اوس چې هغه ځای مطلق بند شي زموږ څخه هغه ته بیخي اوس.
یو مهال د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وایي، مخکې کلونو کې به د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به په ښوونځیو، روغتیايي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي.
مخکې د موسسات و دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول، مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بند دي، په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلی دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ شو، نو زموږ کار کسب شدید از موږ غي یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډیر به شاته ولیدل دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټولنه و چې رسامان و او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل سوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناءالله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس شته ډېر دي، چاپي لیکنې دي، مثال یا چې مکپټې د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي د ازمش پر لاسکاري د اغېزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي آثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته تر څو زموږ آثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکنو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
داسې ډېر موږ ښه غټ غټ خلک لرو چې یوه روکه هم د په پښتو نوشته کولای نشي په لاس باندې، که د کار موږ تاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نښه رسول دي. د بل اړخه سره که موږ تاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دوی په خوا درلو هغه شوق چې د خطه سره درلودی متاسفانه هغه اوس بېرته په صفر کې ځار دی.
خطاطی په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو له مخې څه باندې زر کاله مخې نه لري. نستعلیک، سلوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثارو ته نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمینه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژوره ریښه لري. په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قرآن کریم خطاطی کاوه او دغو خطونو مختلف ډولونه لرل، لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفي خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفي خط هندسي ډوله دی، نستعلیق د شعرونو د لیکلو لپاره پکارېده، په سلس خط به په جوماتونو او زیارتونو کې لیکنې کېدې، او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قرآن کریم لیکل کېده.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خپرونې اوریدونکي یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
افغانستان پیژندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبره جایزه یې د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فستیوال کې اخیستې، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو ږغ واوسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې ان په سختو شرایطو کې هم کولی شي وچلیشي او پنړیواله کچا خیسمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو په برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څېره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسی.
در این مقطع زمان که زن افغان با سنگای
افغان شده ده تعصب ده حاکمان و لخوا لهر خواه زورول کیجی، خود زخمی وجود او تپی روح سره بیا هم نه تسلیمی جی. ننز ما جغ ده افغانستان ده ملت جغ ده، ده هقی در دیدل شد جغ ده چی پر مخی طولی دروازه ترل سوی دی. که شوانزی او پوهنتونه نور باندی بندی جی، خو زموش ارمانون به هر خند مات کری. باور لرم چی موش ده افغانستان شدی به آزادی تجربه کلو، که ده سندرو للاروی او که پا نور برخو که.
چی در آواز خانی؟ چی در بخشای دیگه؟
د عرب ضیافه نړیوال فستیوال هر کال په متحده عربی اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړې او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
به یک افتخار برای همه زنهای فرستان است
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان بنم مستخاروی، ستی پر عاشقان بنم مستخاروی، زوان دے اویزان بنم وای پشن دسروی، ستی پر عاشقان بنم مستخاروی، ستی پر عاشقان بنم مستخاروی. ترد اور بل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے بل دے، دستا دمینے اور سن میرا باندے بل دے، پر ہر میں تزل سر شکنا وی پکٹا روئے، ستی پر عاشقان بنمائے مستخاروئے، ستی پر عاشقان بنمائے مستخاروئے. تیار گزارے بم دے مابول دل اس پر کے تیار گزارے بم دے، سب بن جڑی گما اس کا پتروئے، ستی پر عاشقان بنم مستخاروئے، ستی پر عاشقان بنم مستخاروئے. بلس میں نسکنا مرض میں نور دے، دا عشق والا ساند اشنا گرن پہ غور دے، دا عشق والا ساند اشنا گرن پہ غور دے، لے گلے میرے بار دے ارتا وی نند پزاروئے، ستی پر عاشقان بنم مستخاروئے، ستی پر عاشقان بنم مستخاروئے. پر پبیر سرا نوڑلوئے مات خبر، لے گلے میں سہر دے کنا شما زگر، لے گلے میں سہر شمار.